د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شلبر کوربم. السلام علیکم. ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدلې شي. پر رادیو کې په افغانستان او نږدې سیمه کې په 12.15 نیولې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په کې تاسو له تهران د وژل شوی افغانانو په اړه د بشري حقوقو د څار د ډلې له غوښتنې خبرو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی به خبرونه سره واورو. ناجیه صاف یې وړاندې کوي.
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو راپور برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او د امریکا ولسمشر هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د دولت لګښتونه لږ شي. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو راپور برابروي. په دې سازمان کې د ایران د برخې یو څېړونکي فراز اسانعی له نیویارک نه ازادي رادیو ته وویل هغه څېړنه چې دوی له یو کال راهیسې په دې برخه کې کړي څرګندوي چې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات فشارونه راوستل شوي دي.
خیلی از این فشارها غیر قانونی است، یعنی کسانی که پناهنده
زیاد دغه فشار نه غیر قانونی دی. هغه کسان چې کډوال دي او د کډوالو په توګه پیژندل شوی په اجباري ډول د افغانستان ته نه استل کیږي. خو له بده مرغه دا بحران روان دی. موږ په خپل راپور کې د ایران له طبیعت څخه ډکو سیاستونو او د افغانانو په وړاندې د ایران غیر عادلانه چلند ته ځای ورکړی دی.
به افغانها پرداختیم.
د بشری حقوقو د سر په سازمان کې د ایران د برخي سیډونکو وای د افغان کډوالو په اړه راپور به په راتلونکو سلورو میاشتو کې بشپړ شي. ایرانی چارواکو وخت نا وخت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت د خرابوالي په اړه راپورونه رد کړي دي. ایرانی چارواکي وای هغه تورونه چې د بشری حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا پر ایرانی حکومت پورې کیږي سیاسي انګیزه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغه وزارت ویان وحید الله غازی خیل پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هادي چې د محل په امریکا کې دی له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې به د افغان سوداګرو ستونزې شریکې کړي. غازی خیل وایي په دغو مسایلو به په یو کانفرنس کې خبرې وشي.
یک کنفرانسی است در افغانستان و امریکا انوستمنت
د سوداګری وزیر د افغانستان او امریکا د پنګونې په یو کنفرانس کې چې ټیفانو میږي د ګډون لپاره په امریکا کې دی. په دې کنفرانس کې د امریکا له چارواکو او سوداګرو سره خبرې کوي او دوی هڅوي چې په افغانستان کې پنګونې وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر تیر پنځم به په یو لس ورځنی سفر امریکا ته ولاړ. خغلی هدی په داسې حال کې امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي چې په افغانستان کې نامنی د پانګوالو او سوداګرو په وړاندې یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به د دولت لګښتونه 50 میلیارد ډالر لږ شي. ولسمشر اوباما له دې پریکړې سره مخالف وو او د کانګرس له غړو څخه غوښتي وو چې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د دې موافقې لپاره د واشنگټن په وخت شپې 12 بجې وروسته ضرب الاجل ټاکل شوی وو. باراک اوباما د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په ګډون د کانګرس له مشرانو سره د ضرب الاجل تر رسیدو مخ کیوول دا به یو سرخوګوی کموافقه ونه شي.
موږ باید پر هغه برخو چې کارګران او بزنسونه پرې متکیدي دا سه به مفهومه او ظالمانه کمخللې نه وای عملی کړي، لکه د خوونې او روزنې، تحقیق، اماتاسي ساتو او دفاع په برخو. دا غیر ضروري پریکړه په داس حال کې کیږي چې خورا زیات امریکایان لا هم د کار په لټه کې دي. د دې لپاره هیڅ بلمن نشته.
له نوې پریکړې سره سم به د مارچ له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر اول تاریخه د امریکا په ملکي دارو کې 15% لګښت کم شي او د دفاع په وزارت کې به دغه کموالی 8% وي. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیمه ییز خبریال محمود اپریدی وواژه. د پولیسو مشر احمد شاه لګو وویل اپریدی چې کله پرون غوښتل په کلات کې د رسنیو دفتر ته ورشي وواژل شو. کلات د بلوچستان له مرکز کویټې څخه نږدې یو نیم سل کیلومتره لرې دی. اپریدی د انتخاب ورځپاڼې لپاره کار کاوه او د کلات کلب مشر و. په تېرې یوې اونۍ کې اپریدی دوهم پاکستاني ژورنالیست دی چې وژل کیږي. د جیو تلویزیون خبریال ملک ممتاز د فبروري په 28 په شمالي وزیرستان کې د پریس کلب مخې ته ووژل شو. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي چې پاکستان تر سوریې او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د مرکاتو په نوم د بیړۍ چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیږدوي. دغه یوازینی هندي شرکت و چې پر ایران د لګول شویو نړیوالو بندیزونو سربیره یې د دغه هیواد تیل انتقالول. هند له ایران نه د تیلو واردات نږدې 40% کې لږ کړي دي او مخکې ایران دوهم هیواد و چې هند ته یې ډېر تیل استول، خو اوس 15 شوی دی. ایران په خپله د مرکاتو شرکت په څیر سترې بیړۍ نه لري چې هند ته تیل صادر کړي. پرون په بنگلاديش کې مظاهره چیانو د دویمې ورځې لپاره هم له پولیسو سره شخړه وکړه. د مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې یوې محکمې یو اسلام پاله مشر د جنګي جنایتونو په جرم په مرګ محکوم کړ. پولیس وایي په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې پرون تاوتریخوالی وپارېده، د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 ته پورته شو. یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د بنګلادیش په پلازمینه داکا کې دلوار حسین سعیدی په 1971 میلادي کال کې له پاکستان څخه د بنګلادیش د ازادۍ د جګړې پر مهال په وژنو، جنسي تېریو، لوټ تالان او په جبري ډول هندوان اسلام ته د اړولو په جرم کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم کړ. په 2011 میلادي کال کې د جنګي جنایتونو د محکمې د ایجاد رئیس سعیدی دریم کس چې په جنګي جنایتو محکومیږي. د جماعت اسلام ډلې پلویان وایي د دوی د مشر محاکمه سیاسي انګیزه لري. په همدې حال کې د بشري حقونو ډلو په عادلانه ډول د دې محاکمې ترسره کېدل تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له 12 کلونو هڅو وروسته نن سهار دغه هیواد اخیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تاجکستان ته به غړیتوب ورکړي او دغه پریکړه به د 2013 کال د مارچ له 2 قانوني بڼه خپله کړي. تاجکستان د نړۍ 159 هیواد دی چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب به ترلاسه کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ترکیې د صدر اعظم لخوا پر سهونیزم وروستۍ تبصره د امریکا لپاره د انتقاد وړ ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په وینا کې د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي کنفرانس کې وویل له اسلام څخه ویره باید عینن د سهونیزم، یهودي ضد احساساتو او فاشیزم په څیر د بشریت په وړاندې جرم وګڼل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره په یو کانفرنس کې وویل موږ نه یوازې له دې نظریاتو سره موافق نه یو، بلکې د انتقاد وړ ګڼو. کیری زیاته کړه
ترکیه او اسرائیل دواړه د امریکا حیاتي متحدان دي. موږ غواړو د دوی ګډ کار وګورو، څه وکړی سي له لفظې ورهاخوا مخته ولاړ سي او د خپل اړیکو د بدلون لپاره ثابت ګامونه واخلي.
کیری د زغم د روحیې د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم د اردوغان څرګندونې ګونګې او کاذبانه ګڼلې دي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام مو د بشري حقوقو د څار د ډلې یا هيومن رائټس واچ له غشتنې په تفصيل خبرو و چې ایران ته ویلي دي چې د وژل شویو افغانانو قاتلانو ته د سزا ورکړي. بیا به واوري چې په راتلونکو ورځو کې له بهرنیو افغانانو ته د غزنی د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان هیله مند دی چې افغانستان به روان کال د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړی شي.
کچیرته موږ د دغه سازمان غړیتوب واخلو، زموږ سوداګري له 150 هیوادونو سره زیاتیږي، سمیږي. موږ ضرورت بیا نه لرو چې هلته موږ مارکیټینګ وکړو یا بازاریابي وکړو.
په خبرونه کې د کوچیانو د روغتیايي چارو د یوې نوې مسؤلې څرګندونې لرو.
کوچیانو ماشومان سوی تغذیه ډیره زیاته دي تر پمنځ کې خوړه ورته صحیح نه رسیږي او د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم ژوند ډیر زیات د دوی پمنځ کې په خطر کې.
دا ډاکټر راډاډا چې د دې له یو نوي پروګرام سره به د کوچانو روغتیایي وضعیت ډیر ښه سي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او پکې دا مسله څیړل شوې چې ماشوم ولې ضایع کیږي.
زیان یا سقط یا نقصان هغه حالت دی چې ماشوم مخکې د شلو هفتو نه پیدا شي که چیرې مړ وي که ژوندی.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان او ایران پر پوله د افغانانو وژون کې د مجازات شي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو ازادي راډیو ته وویل د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه یو غیر مسؤلانه کار دی. تیره اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسکونو اوسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د 14 افغان ځوانانو مړي ایران افغانستان ته ونه سپارل. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان غوړي د ټولو هغو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال سي چې په ایران کې دم سوي یا هم د دې هیواد سرحدي ځواکونو په ډزو وژل دي. لا څرګندنه ده چې د څو افغانانو مړي له ایراني لوري سره دي او په سرحدي سیمه کې دقیقا کله افغان اتباع په ډزو وژل سوي دي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو فراز سنئی ازادي رادیو ته ویل دا چې دغه مړي افغانستان ته نسپارل کیږي دا یو غیر عادلانه کار دی. دغه په خبره هغه افغانان چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي وسلوال نه وو نه یې هم له ایراني ځواکونو سره مقاومت کړی وو.
باید یک سیستم پاسخگویی وجود داشته
باشد. جواب ورکول یو سیستم دی موجود وی چې امنیتی ځواکونه دي دا مسله تعقیب کړي. هغه کسان دي مجازات سي چې د قضا پرته پر افغان کډوالو ډزې کړي دي
باید مجازات بشن.
په تیرو کلونو او وروستیو کې په ایران کې د ایدم سویو یا د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو د وژل سویو افغانانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په داسې حال کې ایران افغانستان ته د مړو د انتقال غوښتنه کوي چې تیرې اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسګونو اوسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د دوی په وینا د 14 افغان ځوانانو مړي د ایران لخوا ورونه سپارل سول. دوی وایي چې دغه ځوانان 15 میاشتې مخکې د ایران لخوا وژل سوي دي. بلخوا په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې دوی ته داسې اسناد او شواهد نه دي ورسپارل سوي چې ثابته کړي دغه مړي له ایراني لوري سره دي. د ایران حکومت په وروستیو کې د ځینو افغانانو مړي چې په ایران کې دم سوي و افغانستان ته ولېږل. د ایران ځینو دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام سوي دي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د ایران له حکومت څخه غواړي چې پر افغانانو د اعدام د حکم عملي کول ودروي. دغه سازمان وایي زیات افغانان له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې په ایران کې پدر زړول کیږي. د دې سازمان د ایران د برخې څیړونکو فراز سانی زیات افغانان د نړیوالو قوانینو له مخې چې ایران په خپل لاسلیک کړي د افغانستان د قونسلګرۍ له خدماتو د بشري حقوقو له مدافع یا هم مدافع وکیل څخه بې برخې دي. د مخدره موادو جرایم او قاچاق د اعدام نه سبب کیږي. د دغو جرمونو لپاره اعدام غیر عادلانه او غیر قانوني مجازات دي.
مجازات ناعادلانه است و غیر قانوني است.
تر دې مخکې هم د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو له ایران څخه غوښتي وو چې افغان بندیانو ته زمينه برابر کړي څو مدافع وکیل ونیسي او پر دغو زندانیانو دي د اعدام احکام نه عملي کوي. خو له دغو غوښتنو سره سره په ایران کې افغانان په در زړول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله په ایران کې تر 3000 زیات افغان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. ایران د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدامونو کچه پکې لوړه ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د هغو افغانانو د بد وضعیت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي رپورت برابروي. د سازمان له ایران غواړي چې په خپل هیواد کې د وژل شویو افغانانو مړي ور وسپاري او هغه کسان چې دا افغانان وژلې دي مجازات کړي. په ایران کې په زرګونو افغانان بندیان هم دي او په اعدام محکوم شوي دي. افغانستان د دغو زندانیانو د سزا د تخفیف غوښتنه له تهران کړې ده. او په افغانستان کې دننه بیا د زندانیانو د ستونزو په اړه کابل رسپانو نن لیکنې خپرې کړې دي. د رسپانو نور کوم موضوعات څېړلي رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننیو یو شمیر رسپانو د ګڼو موضوعاتو ترڅنګ د عدلي او قضایي غونډې او همدارنګه د کانکور د وروستیو پایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتی ورسپانی لیکلی د افغانستان په عدلی او قضایي غونډه کې پریکړه وشوه چې د څه د پاسه هغه زر بندیان دي. ژر خوشې شي چې د بند موده یې بشپړه شوې ده. ورسپانې د کورنیو چارو د وزیر مجتبی پتنګ له خولې لیکلي یاد بندیان د نغدي جریمې د نه ورکولو په اله تر اوسه پورې نه دي آزاد شوي. ملي باور خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده، ولې ګڼ افغانان زندانونو ته لوېدلي؟ د سرمقالې د لیکوال په باور د جرمونو د زیاتېدو نور لاملونه هم فقر، بیکاری، بیچارهګۍ او بهرنۍ لاسوهنې دي چې له امله یې ګڼو کسانو سرغړونو ته زړه ښه کړی دی. د لیکوال د معلوماتو پر اساس د هغو بندیانو خوشي کول چې نشي کولی محکمو ته د قانون سره سم ټاکل شوې جرمه ورکړي دا محل یو پر ځای ګام دی. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د کانکور په وروستیو پایلو لیکنې او تبصرې کړې دي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي په بحران پسې بحران کانکور ځپلي د طالبانو لیکو ته ځي. دا مطلب لیکوال لیکي له تیرو څلورو کلونو راهیسې په لوړو زده کړو وزارت کې د ترهګرو د تولیدونې ماشین لګېدلی او د ناامنو سیمو ځوانان په سازماندهي ډول د سخت دریځو سنګرونو ته ورټل وهي. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو پر اساس د کانکور د 1,60,000 ګډونوالو له ډلې څخه 1,60,000 کسان یې بې نتیجې دي چې ډیری یې د ناامنو سیمو زده کوونکي دي. بلې خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت په سرمقاله کې لیکلي کانکور افغانستان د ټولنیز بې عدالتۍ په لور. د سرمقالې لیکوال لیکي د کانکور په بهیر کې د سختو درغلیو رپورټونه ورکړل شوي وو. امنیتي سرچینې وایي چې د درغلیو په تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. د لیکوال د معلوماتو په اساس له هغو ولایتونو چې د درغلیو رپورټونه ورکړل شوي وو اوس یې پایلې هم خوراکي دي، خو د هېواد د لویې برخې له ځوانانو سره خورا له انصافه لرې چلند شوی دی. د سرمقالې د لیکوال په باور د لوړو زده کړو اوسني چارواکي افغانستان د پراخو ټولنیزو ناانډولۍ لوري ته بیایي او دا به د هېواد په راتلونکي سخته منفي اغېزه وکړي. د لیکوال په اند که د افغانستان د یو ولایت وګړي لوستي او پرمختللي وي او د بل ولایت وګړي نالوستي او وروسته پاتې وي دا حالات به د افغانستان په ګټه نه وي او ټولنیز ټکرونه زیږوي. ورځپاڼه وړاندیز کوي افغان دولت باید د دې بې توپیرۍ او زیاتېدونکې ټولنیزې بې عدالتۍ مخه ونیسي، ځکه دا په سختۍ جبرانېدونکی او آن نه جبرانېدونکی زیان دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پام کې ده چې په غزنی ولایت کې په روانو ورځو کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو نوی پړاو پیل شي. د غزنی ولایت د نشراتو مسؤول اسدالله عزت ازادي راډیو ته وویل د نوي کال له پیلېدو مخکې به په غزنی کې د امنیت بشپړ مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې ترڅ کې د افغان او پولنډي ځواکونو د ګډې قرارګاه مسؤلیت وړ به ورځ افغان ځواکونو ته وسپارل شو. غزنی د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، نو آیا افغان ځواکونه به په یوازې ځان هلته امنیت ټینګ کړي او د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون پر وسلوالو د امنیت په ټینګولو کې اعتماد کیدای شي؟ د غزنی ولایت د نشراتو له مسؤول اسدالله عزت سره په دې اړه احمد تکل مرکه کړې.
څومره ډاډه یې چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان وکولای شي چې په دې ناامنه ولایت کې امنیت ټینګ کړي؟
فکر کوم دا خبر به د غزنی لپاره مهم وي. د غزنی ولایت امنیت لپاره یو ځان ته ځانګړی کمیشن جوړ شوی دی د امنیت. البته چې لامغه خبر رهبري کیږي د غزنی د امنیت په اعتبار باندې دوی خپل پلانونه جوړ کړي او هغه د هغو پلانونو له مخې څخه په غزنی ولایت کې امن داسي.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاتسون ځواکونه هم شته. د طالبانو ضد پاتسون ځواک باندې تاسو څومره حساب کوئ؟
په غزنی ولایت کې هغه پاتسونونه سوي دي چې د طالب پر ضد باندې عام خلکو پاتسون کړی ده. فکر کوم لکه څنګه چې هغه طالبان له ساحې څخه لرې بوتلل همدونه یې خپل منځي شخړې او مشکلات ته زیات کړي دي. په عین حال کې ملکي تلفات هم تلفات پېښې زیات دي او د عامو خلکو هغه زورونه او لغو څخه ساته کونه زیاته شوې ده. تقریبا دغه د غزنی ولایت په اکثره ولسوالیو کې دا پاتسونونه سوي دي چې د طالب پر ضد باندې عام خلک پورته سوي دي، خو دغه قوت دوی نه لري چې هلته یو داسې پلان یا داسې پروګرام کله چې تر څو پورې خلک په ارامه باندې ژوند وکړي. منتهی د دوی په شتون کې هم هلته خلک ناارامه دي او خلک له امنیتي مشکلاتو سره مخ شوي دي. منتهی د ملي اردو کومې قرارګاوې او کوم هغه عملیاتو پروګرامونه چې په غزنی ولایت په ولسوالیو کې او یا مرکز کې ډېر منظم دي، خلک ډېر ډېر خوشحاله دي.
نو د غزنی ولایت څه پروګرام لري چې دغه ډلې یعنې د ولسی پاتسون ډلې قانون ته تابع کړي یا مجبور کړي چې قانون ته غاړه کېږدي؟
په دې باندې نه یوازې دلته غزنی کې بلکې مرکز کې هم ډېر مجلس شوی ده او ان تر پارلمانه پورې رسېدلی دی. البته د خپل دیوالي صاحب او د عامو خلکو تر زیاته حده پورې دا کوششونه دي او دا یې غوښتنه ده چې کوم منطقې د ولسي پاڅون په لاس کې دي هلته باید ملي اردو او یا هم ملي پولیس یا محلي پولیس هلته وجود ولري. دا خلک که همکاري کوي له همدغو پولیسو او ملي اردو سره که همکار واوسیږي فکر کوم نتیجې به ډېرې مثبتې وي.
په روان کال کې په پام کې و چې غزنی ولایت به د اسلامي ثقافت پلازمینه کیږي، د دې کار لپاره غزنی څومره چمتو دی؟
فکر کوم د غزنی ولایت دیوالي صاحب د غزنی ولایت اوسیدونکو لپاره دا یو ډیر مهمه مسأله ده. غزنی ولایت ډیر غټ د تلې نمبر کل شوی دی چې هغه د اسلامي نړۍ په سطح باندې ده. چې غزنی ولایت په 2015 کال کې د اسلامي تمدن مرکز بلل کیږي، نو په دې ارتباط باندې غزنی ولایت 15 د باسازي پروژې ورکړل شوي دي چې تقریبا په هغو کې 80% تکمیل شوي دي او 40% کار پاته ده، او انشاءالله هغه پروژې ټول د همدغه غزنی د 2015 کال پر بنیاد باندې ولې پاره کې تعمیرونه دي، پاره کې د کانفرنس کوټي او د کانفرنس ځایونه دي، البته هغه د میلمنو لپاره کوټي دي، البته پارکونه باغونه په خاص ډول سره د تاریخي ابداتو جوړول دي. منځه مخکې په دې افتتاح غزنی ولایت چمتو ده چې د نوي کال په پیل کې جشن ونیسي د غزنی ولایت د 2015 کال په افتخار باندې، چې هغه ان شاء الله په ډیر کم او نږدې وخت به دا جشن هم ونیسي.
د غزنی ولایت د نشراتو مسول اسد الله عزت ویل په لند وخت کې به له بهرنیو افغان ځواکونو ته په غزنی کې د امنیتي چارو د سپارلو بهیر پیل شي. برادلی مننګ هغه امریکایي عسکر دی چې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیرو محرمو اسنادو د خپرولو په تور نیول شوی. دی د محکمې لخوا په لسو قضیو کې مجرم پیژندل شوی. ممکنه ده چې په دې حساب په 40 کاله بند محکوم شي. د اعتراف کړی چې د امریکا د پوځ او بهرنیو چارو د وزارت ځینې محرم اسناد ویکیلیکس ورسپانې ته سپارلی وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې مهم ټکی فرا فریده هود سیفیا اوروي.
برادلی مننګ هغه امریکایي عسکر چې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیرو محرمو اسنادو د خبرولو لامل نیول شوی وو، د پنځشنبه په ورځ د محکمې لخوا په لسو قضیو کې مجرم او پیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله مننګ د لومړي ځل لپاره په مستقیمه توګه اعتراف کړی چې هغه ویکیلیکس وی پاڼې ته محرم مواد لیږل او ناهیلی او هغه د دې کار ترسره کولو ته مجبور و. د همداشان ویلی زه د ډوبېدو په حال کې د جګړو د څو کلونو له امله زړه تنګ شوی وم او د شورش ضد عملیاتو په هڅه د انسانانو نیولو او وژلو سره په موږ کې رواني عقدې را پیدا شوې دي. د ډګروال دینیس لند په نوم قاضي د محرمو اسنادو د تصرف او ویش په شمول د لسو قضیو په ارتباط د مننګ دفاعیه ومنله. د خبری اژانسونو په حواله تر څو چې پر د نورو مواردو په ارتباط محاکمه تر سره نوي رسیدلې دا به محکومونه پیژندل شي. مننګ اعتراف کړی چې د افغانستان او عراق د جګړې په ارتباط یې سلګونه زره راپورونه د بهرنیو شورو وزارت ډیپلوماټیک تلګرافونه نور محرم مدارک او په 2009 او 10 میلادي کلونو کې د جګړو له میدانه دوه جوړ شوي ویډیو کلیپونه ویکیلیکس ته لیږلي دي. مننګ ویلی د راپورونه له واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایم سره ورسته له اړیکو ویکیلیکس ته لیږلي او لومړنی راپور هم د جګړې د میدان یو ویډیو و. چارواکو او د ولسمشر اوباما اداروي د غواخونکو موادو او له ارزښت ډکو پوځي او ډیپلوماټیکو منابعو افشا او خبرول له نورو هیوادونو سره د امریکا اړیکې اغیزمنوي. مننګ د امریکایي عسکر چې د اوکلاهاما ایالت دی ویلي هغه په انلاین توګه له یو چا سره چې فکر کوي د ویکیلیکس بنیاد ایښودونکي جولین آسانج بوي خبرې کولې، خو آسانج د پنځشنبه په ورځ د ټلیفوني اړیکې له لارې له لندنه اسوسییټډ پریس خبری اژانس سونه ویل چې آیا د مننګ سره مکاتبه درلوده او کنه. خو ویلی دی چې مننګ یو سیاسي بندي دی او د هغه قانوني تعقیب د امریکا پر پوځي او بهرني سیاست د نیوکو د خونسا کولو د هڅو یو برخه ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
افغانستان تمه لري چې روان میلادي کال د نړیوالې سوداګرۍ یا ډبلیو ټی او سازمان خړای شي. افغانستان په دغه سازمان کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی، له 2004 کال راهیسې د څارونکو غړي هیواد حیثیت لري. که دا غړیتوب افغانستان ترلاسه کړي، د افغان چارواکو په وینا به په اقتصادي برخه کې ګټه وکړي. صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویاند وحید الله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کې په دې ارتباط پوښتنه کړې چې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې به افغانستان کله غړیتوب ترلاسه کړي.
زمنګ تمه دا ده چې افغانستان د 2014 کال څخه مخکې، یعنی په 2014 کال کې د ډبلیو ټی او یا نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
دغه سازمان کته تشریح کوي چې دا افغانستان د لپاره څه اهمیت لري چې غړیتوب ترلاسه کړي؟
نړیوال تجارتي سازمان یو غیر دولتي سازمان دی چې د دنیا 155 هیوادونو پکې غړیتوب لري، او د دې ترمنځ تجارت راکړه ورکړه ټول معیاري ده، یعنی په نړیوال سټنډر برابر ده، او تضمین ورکول کیږي او سوداګر د یو سلو پنځوس هیوادو په اسانه باندې کولای شي چې د دوی تربنځ تجارت او کیراکړه ورکړه وکړي. افغانستان تر اوسه پورې دغه سازمان غړیتوب نه لري، یعنی اصلي غړیتوب نه لري، ولې د ناظر هیواد په صفت الته حضور لري. 2004 کال راهیسې افغانستان ناظر هیواد دی. پاکستان، هندوستان، چین، بنگلاديش غړي دي، او دغه زمنګ نور هم سایګان لکه تاجکستان، ایران، ترکمنستان دای غړیتوب نه لري. که چیرته موږ دغه سازمان غړیتوب واخلو، زمنګ سوداګري یو سلو پنځوس هیوادونو سره زیاتیږي، سمیږي. موږ ضرورت بیا نه لرو چې هلته موږ مارکیټینګ وکړو یا بازاریابي وکړو، او د دنیا تجارانو ته دا تضمین حاصلیږي چې افغانستان د دغه سازمان غړی دی، او د دوی تعرفې، ګمرکات، مالیات، هر څه په بین المللي معیار برابر دي. موږ باید دلته سرمایه ګذاري وکړو.
تاسو فکر کوئ چې افغانستان به وکولی سي دغه معیارونه بشپړ کړي کوم چې په دغه سازمان کې ضروري دي؟
افغانستان تقریبا ټول اخلاص کړی دی. په 2012 کال کې چې کومه ورکینګ پارټي د دوی وا په جنیوا کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو جلالتما وزیر سره د دوی هغه یو سلو اتش کې تو پښتون ته ځوابونه ورکړي دي، او د دوی قناعت حاصل کړی دی، او موږ ځینې قوانین چې دي هغه دوی ته لیګلی هم دي، تجارتي قوانینه د دوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې دي، هغه ټول شان نهایت خلاص کړی دي.
افغانستان یو انتقاد دا کړی دی چې په دې سازمان کې د غړیتوب پروسه یو څه مشکلات لري. تاغه مشکلات څه دي؟ کومې ستونزې په دې برخه کې موجود دي؟
یوازې افغانستان تم نه دي، لکه روسیا زرته وخې مروسی ورته د ډېر مشکاله انتظار وېست چې بل اخر د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو کارونه روان دي، ځینې مشکلات بم وی، ځینې لاسترولنی بم وی، خو زمونږ توقع دا ده چې په 2014 کال کې موږ د دې غړیتوب ترلاسه کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل هیله مند دی چې افغانستان به د نړیوالې سوداګرۍ سازمان غړی شي. که افغانستان د غړیتوب ترلاسه کړي، بیا پاکستان نشي کولای چې په خپله خاوره کې د افغان سوداګرو مالونه کله بند کړي. بلورته د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اعلان کړی چې شایي په دریو اونیو کې پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه په پاکستان کې له خپل خبریال بارکوال میاخیل څخه اورو.
د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر او د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف د جمعې په ماځګر د عربی اماراتو په دوبی ښار کې د خپل ګوند د څو مشرانو په منځ کې د رسنوی په وړاندې راڅرګند شو، او وی ویل چې د پاکستان بحراني حالاتو ته په پام سره پریکړه کړې چې پاکستان ته راستون شي. لنډمهاله حکومت چې څنګه هم جوړ شي، هیله من یم چې د مارچ تر 14 نیټې به جوړ شي، نو زه به تر هغه وروسته په یوه اونۍ کې دننه پاکستان ته ستون شم، او زه چې یا به کراچی تا یا به اسلام آباد ته ستون سم. پرویز مشرف وویل د ګوند به چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند میجه د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو کې ضرور برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو پر کمیسیون غږ وکړ چې د پاکستان د اساسي قانون د 28 او 38 مادې له مخې دي هغو کسانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو او نماینده حق نه ورکوي چې قانوني وړتیا یې نه لري. د انتخاباتو په نتیجه کې باید ډیر پاک او ایماندار خلک راسي د پاکستان درد ولري، او دا انتخابات باید په بشپړه توګه به طرفه له درغلي پاک او په شفاف ډول د پوز تر نظارت لاندې تر سره سي. په دې خبري غونډه کې د پرویز مشرف ګڼ شمیر پلویانو او د ګوند غړیو هم ګډون کړی وو چې د پاکستان د ژغورلو لپاره خپل هیواد ته د پرویز مشرف دراستنېدو په ملاتړ داسې شعارونه هم ورکړل. د د پاکستان د پوز دی پخوانی لوی درستیز پرویز مشرف په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ او مذهبي افراطیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پر ملال یوسفزی او په کوټه کې پر شیعه مسلمانانو باندې بریدونه یې په ځانګړي ډول یاد کړل او ویې ویل چې دا ډول اعمالو په نړۍ کې د پاکستان او اسلام نوم بد کړی دی. پرویز مشرف زیاته کړه چې په 2014 میلادي کال کې چې له افغانستان، امریکایي او نور اتحادي ځواکونه وځي، دا به پر پاکستان باندې هم مستقیم اغېز ولري. وایي که د پاکستان ټول جمهوري سیاسي ګوندونه لاسونه سرور نه کړي او د پاکستان د داخلي ثبات په سیمه کې د امنیت، په نړۍ کې د پاکستان د قبولیت او په اسلامي نړۍ کې د خپل یوازیني اټومي هیواد د حیثیت د خوندي ساتلو لپاره کار ونه کړي، نو له پاکستانه د لاس ومینځي.
اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو دوه رسیدلې سمیسونه غلام محمد له ننګرهار لیکي، پاکستان نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. احسان بیا له وردک نه لیکلي دي چې پاکستان پوهیږي که افغانستان ودان شي دغه هیواد به تجزیه شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجی ساپې ناور.
د بشری حقوقو د سر سازمان وای په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو راپور برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیمه ییز خبریال محمود افریدی وواژه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د دولت لګښتونه 15 میلیارد ډالر لګ شي. او تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو.
په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ځای کېدو په ارتباط تاسو د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شئ. خو اوس د ژوند رنګونه، او په دې پروګرام کې هم یوه ډاکټره له ازادي راډیو سره شخېدلې.
ډاکټر نجلا ریوالیما د کوچیانو چارو د سمون مستقل ریاست صحی عامر.
ډاکټر صاحب، څومره وخت کیږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ؟
تقریبا یو هفته کیږي دلته معرفي شوم.
تاسو د کوچیانو د صحی برخه کې کار کوئ، غواړي کوچیانو ته سهولتونه برابر کړئ؟ صحی البته. څه کارونه د تاسو په نظر سوي د کوچیانو ته د صحت په برخه کې؟
تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم، د کوچیانو صحی برخه ته پاملرنه هر څه چې کیږي صحت عامل وزارت لخوا کیږي. او کوم کارونه چې مونږ کوچیانو ته باید پلان واچو، زما خپل پلانونه ډیر زیات دي. زما خپل پیشنهاد داده چې د کوچیانو د صحی پاملرنې له خاطر باید بنیادی کارونه وشي. کوچیانو ته سیار کلینیکونه شته دي، دوی ته خدمتونه کوي. بنیادی کارونه داده چې دوی ته باید ترننګونه پلان واچول شي چې دوی خپل وکولای شي چې صحی مشکلات، عاجل صحی مشکلات چې دوی ته پیدا کیږي، دوی خپل وکولای شي تریاو حاده پوری یو بل ته مرسته وکي.
یعنی د تاسو منسوج دا چې تاسو غواړي خپل د کوچیانو لمنځه ځینې صحی کارکون کې وروزی؟
بله، هدف مې هم دا دی، خصوصا د کوچیانو انجونې کوم خزه چې دومره استعداد ولري، دومره ابتدایی زده کړه دوی ته ورکړ شي چې حداقل وکولای شي چې یو زخم پانسمان څنګه کیږي، یا یو مور سره هم باید خپل ماشوم ته تیار کی د ولادت په وخت کې دوی وکولای شي چې خپل ځانته او یا کوم کسان چې دوی سره په سفر کې دی هغه ته خدمت وکولای شي.
اوس تاسو په دې برخه کې کار کوئ، حتما هم د کوچیانو صحی وضعیت مطالعه کړئ او دغه لمخې خپل پلانونه جوړ کړی. دا موږ کوچیان کوم صحی ستونزې ډېری لري؟
دوی همیش په سفر دي. کوچیانو ماشومان سوی تغذیه به ډېر زیاتې دي، دوی په منځ کې خواړه ورته صحیح نه رسیږي، او دا د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم ژوند ډېر زیات دوی په منځ کې په خطر کې.
دغه صحیح کارکون کې کده دوی له منځ نه وروزل سي، څومره به دوی د ستونزې راکم سي؟
کله زما دغه پلان بریالی شي او ساعت هم ما سره کومک وکي، مرسته وکي، زه داسې مطمئنه یم چې 50% دوی کولای شي چې دغه مشکلات نه ځان وباسي. زه خپل د تاسې د رادیو له طریقه د کوچیانو خویندو ورونو ته دا پیام لرم چې زه اوس صحیح بخش کې کار کوم، تر هغه حد او اندازې پورې چې زما واسه توان رسیږي زه به د دوی د صحت په حق لپاره کوشش کوم، دوی ته به هغه خدمتونه کوم چې تر اوسه پورې دوی ته ندي شوی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی فریده هوټ سیفی هم خپل ټولو همکارانو سره تاسو ته د روغتیا او خوشحالی هیله کوم. د نن پروگرام مو په دې دی چې ولی د زینو خزو ماشومان چې کله ماشوم پنس شي هغه نشي کولی چې هغه خپل موده پنس کې د مور پوره کی او یا زیان شي یا دا چې بی موده دنیا ته راشي. په دې اړه مو دوه متخصص ډاکټر سیبان را دعوت کړی دی، لږ وروسته به درته معرفي کوم دوی به خبرې وکړي. تر هغې د مخه غواړم د یوې نوې مطالعې په اړه باندې چې په امریکا کې د میشیګن د پوهنتون د خوا شوې ده. په میشیګن پوهنتون کې څیړونکو د بیلابیلو هیوادونو هغه ښځې مطالعه کړې دي چې هغوی د تی په سرطان باندې اخته وي. دوی دې ښځې هم په پرمختللو هیوادونو کې او هم په هغو هیوادونو کې چې خلک په فقر کې ژوند کوي سره کتلې دي، او دوی دې لیدلې چې وروسته د دې نه چې دوی په سرطان باندې د تی اخته وي، دوی دې د عمر کتلې چې څومره عمر کړی دی. دوی وایي په مجموع کې هغه خزی چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، یعنی هلته چې طبي اسانتیا وشته، وایي دا خزی چې کله دوی د تشخیص شي چې په سرطان اخته دي، نسبت هغو ښځو ته چې په غریبو هیوادونو یا د بده په حال هیوادونو کې دي، د دوی د ژوند وایي لس کاله پې زیات دی. بیا یې د دې علتونه څېړلي دي. په هند کې په یوې لرې پرتې سیمې کې د ډېرو غریبو ښځو په منځ کې 300 ښځې هلته مطالعه کړې دي. دوی وایي چې هغه ښځې چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، دوی دې ته روغتیایي اسانتیاوې ډېرې ښې دي، او ښه خبره دا ده چې دوی دې ته روغتیایي تعلیمات ښه رسیږي او د دوی معلومات ډېر ښه دي. دوی دې کولی شي چې مخکې د مخکې کله چې دغه ناروغي په خپل هغه لومړۍ مرحلې کې دوی تشخیص شي او تداوي شي، نو یو غټ علت یې دا ښودلی دی چې په لرو پرتو سیمو کې د غریبو هیوادونو کې چې مطمئنا افغانستان هم هغې ډله کې راځي، نو وایي ښځې د تی په سرطان باندې اخته وي، یوه غوټۍ په تی کې، بیا دوی فکر کوي چې والا دا به دومره خطرناک شی نه وي، ممکنه ده چې داسې کوم شوده را غوټه شوې یا څه شی، نو په دې حساب باندې دوی ډاکټر ته نه ځي یا دا چې شرم کوي. خو وایي چې د تی سرطان که په هغه اولو مرحلو کې تشخیص شي ډېره ښه تداوي کېږي، مریض روغ کېږي، او که چیرته په وروستنیو مراحلو کې یعنی که غوټه غټه شي نو بیا د بدن نورو برخو ته ځغلي او بیا ډېر زیات تاوان کوي. ښه، نو دا یو ډول معلومات و هغه کسانو دپاره، او دوی دې په آخر کې د دغې سروې یا د دغې مطالعې کارکوونکي یو لکه وړاندیز غونډې کوي. دوی وایي چې په کار دی په دغو هیوادونو کې چې هلته ډېر پرمختللي وسایل نشته، روغتیایي کارکوونکي خلک ښځې په ځانګړې توګه په دې باندې پوه کړي چې دوی خپله ځان ته د تی معاینه وکړي. یعنی هر کله چې یو ډېره وړه غوټه چې بیخي وړه هم وي، دوی حس کوي چې دا مې په تی کې پیدا شوي، ډېر زر باید ډاکټر ته لاړ شي او وخت ضایع نه کړي، غیر د هغې نه که بیا دا غټه شي نو بیا کېدای شي چې سرطان یې د مرګ سبب شي. ښه، ډاکټر سیبان خو راغلی، ډاکټر سیب شاه محمود عثماني او ډاکټر سیبا نجم السما، دوی د ملالۍ زیږنتون روغتون راغلي دي. متخصص ډاکټر سیبان دي د ښځینه ناروغیو. ښه ډاکټر صاحب نجم السما، تاسو نه په پیل وکړو که په دې باندې خبرې وکړي. موږ تاسو ډېر لیدلې دي، تاسو ته خو میرمنې ډېرې راځي، او ډاکټر صاحب شاه محمود هم دې مسلې سره آشنا دی چې ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی ماشومې په نس شي او بیا هغه ماشوم نشي کولی چې د مور په نس کې سمه وده وکړي او هغه زیان کیږي. تاسو په دې باندې راته خبرې وکړئ چې د دې علت څه دی. آیا دغه علتونه هر کله یوازې د مور پورې اړه لري که نه، د پلار سره هم څه تړاو شته؟ کوم علتونه دي هغه ډېر د چا خبره هغه بارز او عمده علتونه چې په افغانستان کې تاسو هغه ډېر ګورئ که په هغې باندې راته خبرې وکړئ؟
ډېر ښه، مخکې د ټول نه که چیرې یو تعریف ولرو د سقط یا د زیان، هغه به ډېر ښه روښانه شي. گرانو اوریدونکو ته، زیان یا سقط یا نقصان هغه حالت دی چې ماشوم یعنی مخکې د دې نه چې 500 ګرامه تقریبا شي او مخکې د 40 هفتو نه، یعنی مخکې د دې نه چې په بهر کې د بچدانۍ نه بهر کې د ژوند کولو توان ولري، په هغه وخت کې پیدا شي که چیرې مړ وي که ژوندی دی ته نقصان وایي. د دې علتونه مختلف علتونه دي چې باید ووایو. زیاتره چې اول درې میاشتو کې ماشومان په خېټه کې مړه شي له بینه لاړ شي، اضافه تر د یا زیاتره د 50% نه د کروموزومي علتونه لري. کروموزومي یعنی دا چې یا د نارینه تخمه یا د ښځې تخمه کې یو خرابوالی وي چې ماشوم وده نه شي کولی، مړ شي او بالاخره سبب د دې شي چې ولویږي. نور علتونه یې دا دي چې په مور کې یو مرض وي، لکه په جاغور کې یو مرض وي یا په زړه کې یو مرض وي یا په وینه کې کوم مکروب وي، نو د مور حالت هم دومره خراب کړي چې په وینه کې مکروب ګډ شي، بیا نو هغه مکروب ماشوم ته هم ورسیږي او ماشوم ولووي. چې په دې جمله کې ډېر مکروبونه نه نوم اخیستلی شو چې ټوکسوپلازموزس دی، روبیلا، سایټومیګال وایرس، بروسیلا، انتوکاردلپین انټیبادیز. خو دا ډاکټري نومونه ډېر زیات دي چې دینه
ډاکټري نومان خو ډېر دي. خو داسې په ساده راته ووایه، مثلا دغه ټوکسوپلازموزس چې تاسو خود دا څنګه ناروغي ده، د چیش نه پیدا کیږي؟ مثلا که زه یوه ښځه یمه کلیواله او دا اورم چې د ډاکټر صاحبې خو ډېر سخت سخت ټکي وویلې چې کیدی شي دغه مرضونه یي چې دا کم مرضونه دي، داسې په ساده الفاظو کې راته ووایه، خیر دی که دا سخت نمونه یې نو.
ټوکسوپلازموزس سره اکثرا مریضان آشنا دي، یعنی پیژني دا مرض، لبس چې د ډاکټر صاحبانو لخوانه ورته پریزونه ورکړل شي او د ډاکټر صاحبانو لخوانه د مونږ لخوانه ډیر تشویشونه ورته واچول شي، نو دوی دې نامه سره آشنا دي. اوس به ووایم چې دا مرض څنګه پیدا کیږي. دا یو مکروب لري چې یو پروتوزوا دی چې د په محیط کې پیدا کیږي، یعنی په خاوره کې زیات، اضافه تر د 14 ورځو نه دا ژوند کولی شي. او دغه مکروب که چیرته د اوبو له طریق نه یا د خوړو له طریق نه پیشکې ته لاړ شي، نو د پیشکې په کولمو کې د خپل ژوند ته ادامه ورکوي. بالاخره د پیشکې د مواد غایطې له طریق نه راوځي، محیط ته بیا خپور شي، لکه په الف کې، په وښو کې، په اوبو کې. بیا بالاخره دغه غوا او خوسکي او پسونه وزې دغه واښه وخوري. چې واښه یې وخوړه، بیا نو د غوا یا همدغه حیوانات پې باندې مصاب شي یا مرضي شي. نو بیا کله چې دغه حیوان ذبح شي، غوښه کې خو دا مکروب تیت دی، نو بیا موږ انسانان چې وخورو، بیا نو د موږ وجود ته راننوځي. چې وجود ته راننوته، خو معلومدار چې انسان مرضي کوي. که چیرې هغه ښځه وي او هغه هم حامله وي، بیا نو کیدای شي چې ماشوم ته یې ورننوځي او ماشوم د سخت سبب شي. او که چیرته په آخر مرحلو کې مور مصاب شي، یعنی اول مرحله هغه د خطر مرحله تیر شوي وي، په آخرو کې هم کیدلی شي چې ماشوم یا مایوبه کې یا په خېټه کې مړ کی. چې دا مرض کولای شم ووایم چې ډېره ښه تداوي لري، ډېر ښه تشخیص لري، چې کولای شي چې یعنی وژغوري مور او ماشوم په نورو حملونو کې. خو بدبختانه په افغانستان کې داسې یو مقوله ده چې وایي د حیواني مکروب لرم، زه ډاکټر د شیدو نه پرهیز کړم، د مستو نه، د غوښې نه، د هګې نه، د ټول شیان نه، هغه بیچارهګۍ مور پرهیز شي چې زه مکروب د وینې لرم. حال دا چې که چیرته غوښه وخوړل شي، پروا نه لري، هغه دې وویشول شي په دیګ بخار کې، د نیم ساعت نه اضافه که دغه غوښې ته موږ بخار ورکو، یعنی مکروب مړ شي، نو بیا نو پروا نه کوي چې هغه مور غوښه وخوري. د دې لپاره چې حامله ښځه یا امیدواره ښځه خو ډېر انرژي ته ضرورت لري. په دې دوران کې پروتین باید وخوري، ویټامینونه، شحمیات، قندیات، هر رقم ماده ته ضرورت لري. نو دغه ضرورت به خپل چیش نه پوره کړي. راځو په دې باندې چې په کلیو بانډو کې خلک ډېر حیوانات په کور کې لري او د شیدو مستونه ډېر استفاده کوي. نو دا شیدې مستې څنګه شیدې څنګه وویشوي وخوري، شیدې څنګه مایع کې بیا یې وخوري،
دغه مکروب پکې د منځه لاړ
شي، مطمئن شي چې مکروب پکې نه وي. او نو څنګه د مطمئن شي؟ هره د کور ښځه چې خواړه تیاروي، غوال وشي یا شیدې جوړوي یا مستې مایع کوي، نو اول دا چې خپل لاسونه زیات زیات په صابونه باندې ومینځي. صابون خو هر چیرې پیدا کیږي. نوکان باید غوڅ وي چې د نوکانو لاندې هم کیدلی شي چې دغه مکروب ځای ونیسي. او بل دا چې هغه ظرفونه که لوښونه چې استفاده کوي، هغه په صابون باندې ومینځي، په مر ته کیږدي چې مکروبونه یې مړ شي. او شیدې چې شي، لکه یو ځل چې سر راغی، شیدې چې وویشیږي خو سر راځي که نه، لویږي د دیګي نه سر کوي. نو نزدې سر راتلو ته چې کیږي، بیا د ور نه کته کی بیا چې لږ یخ شي بیا د پور باندې کیږي چې بیا سر راشي بیا د کته کې چې سر لاړ نشي شو دی دریم ځل نو دی باندې مطمئنه کیږي چې یاره دا شو دی نو بیا مطمئنه شي چې دغه شو دی پاک شو دی مکروبونه بیا که چیرته تې مستې جوړوي تې شړمبې جوړوي تې د کوچ تې باسي بیا نو هغه انشاءالله چې مطمئن وي استفاده ترې کولی شي.
سټډیو کې ناست یو داسې ښه نمونه اخلي ډاکټر صاحب کوچ او مستې او داخ خسته ستاسو د کور وداني ډاکټر صاحب نجم السما لږ وروسته به بیا په دې باندې نورې خبرې هم تاسو وکړئ ښه اوس خو همدا عمده علتونه یې تاسو یو اندازه وښودل د تاسو ویلي چې دا کروموزومي دی او ځینې یعنې د مور او پلار په بدن کې ځینې خاص دغه دي تغیرات دي چې د هغې وجهنه کیدای شي یا بیلابیل میکروبونه مو ښودل په هغې کې هم دا یو نوم واغوستو او هم ویلي چې ممکنه ده چې د پیشو د لارې نه څنګه حیوانات ورباندې اخته کیږي د هغوی په غوښه کې او محصولاتو کې یعنې شیدو کې ممکنه ده وي. نورې خبرې به هم راته لږ وروسته وکړئ په نورو مسایلو به هم راته وغږېږئ. خوب ډاکټر صاحب شاه محمود شما هم میخوایم تبصرې تانه د این مورد بیشتر بشنوم و تعقیب گپای ډاکټر صاحب نجم السما که ای علت هایی را که دکتر صاحب گفتن در پالیش دیگه کدام مسائل هم میتونه که سبب سقط یا مثلا زایی شدن طفل در وقتی که یعنی مثل که دکتر صاحب تعریف کردن که گفتن سقط یا ابورشن به حالتی میگیم که یک جنین یا موطفلی که داخل بطن است بیرون از بطن مادر امکانات زندگی کردن برش نباشه. اما طور صحیح فهمیدیم دکتر صاحب؟
بله بله قسمه که دکتر صاحب فرمودن وزن طفل کمتر از 500 گرم باشد یعنی قابلیت تتانا داشته باشد و سن حملیش از 20 هفته کمتر باشد این ما سقط یا به حساب به اصطلاح مرگ نقصان میگیم. خب خیر به هر صورت عوامل مختلف دیگه هم دارد برای کروموزوم مادری و پدری یا زایی بودن از اینا میتوند عوامل مختلف دیگه باشد مثال بعض تومورها در داخل رحم مادر یه هم سبب سقط ابورشن شده میتوند دیگه چیزی که شده میتوند همین خود اون قرائم که میگن آدمی که فهمی داشته باشد یعنی به حساب واز می باشد بسته نمی کند خرد بودن خود رحم مادر یه هم یکی از علل یا اسباب سقط نزد مادرها شده می تواند دیگه چیزایی که شده می تواند عوامل مختلفی هست که می تواند شوا تروما یا ضربه دیدن دیگه می تواند شده که یک عادت کند مادر عادتی می باشد که رو به نام سقط های عادتی یاد میکنند می تواند یک مادر است مثال یک چیزی رنگ از یک جای به دیگر جای انتقال می تواند پیاده روی می کند ترس می خورد یا می ترسد استراب یا انزایتی می گن اینی عوامل می تواند شود که به حساب سبب سقط نقصان شود و پیشتر قسمی که دکتر صاحب فرمودند به نام سپتیک ابورشن منتانی یا عفونی
صحبت های شما را تعقیب میکنیم. یک شنونده داریم به خط تلفن میربانی وکی از ادی رادیو در خبری وکی لطفا.
سلام علیکم. سلام من قرآن میلیم واردیم که تاوتاست تا قرآن میکنم من در دکتر سر در این وقت تخصیم میبین چه در کسان که دوده غذا خوری و سمال وی شوی و در غذا چه سم وی شوی اگر مور حلکوال های نشی های در چرکم که و حلکوال های نشی در غذا بیتر یا بیتر
نه یعنی تو صبر چه زن پوی که مخده پا منی مکوه یعنی تو ده که ماشوم برا که خبری که چه غذا نشی از موله خواه ماشوم ده
نه در خپل امور در خپل امور که در غذا که خوری کنه در غذا برتر و گرده زرهی بد
کردی بدن دکتر سیبه نجم سما با بیروس تا خبری و که چه
کم خواره چه ویشه اینی شکنه
ده مطلب شوی په غوړو ډاکټر صاحب دوی دی مطلب هغه خزی دی چې امیدوار دي او د امیدوارۍ په وخت کې دوی نشي کولای چې غذا سم ازم کې دل بدی لري د مارننګ سیکنس چې تاسو ورته وایي دغه کې مطلب دی لګرو سبب یا تاسو په دې باندې تبصره وکړي ښه دوی دی پښتنه ما یادش کوم متاسفانه د ټلیفون په لاین کې نه لرو چې خبري ورسره وکړو بل اوریدون کې دی مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
او تاسو سلام غږ باندې لګرو نه واچي د زنانات د یلو ده تقریبا نو چې دا ځان چې یعنی تواصل تلل نشته دی بعد او دا چې په ساده فازو کې دوی وایي یو څه به دا ډیره خاوي
ها دا پروگرام پام دی باندې دی دوی په دی باندې خبري کوي چې دا زنانه ولی زیان کوي کنه ماشوم زیانې ته دا پروگرام واور تر اوسه ډاکټر سیبانو دی لته نو په باري کې خبري وکړي لګرو سبب په مخنیوي
ژوندے
اسی زخو کوشش کو مچدی کہ پسادہ ہونا ہو زی مجبور ہو مچ پسادہ الفاظ در تخبری ہو کی کور دی ودان تو پروگرام تک وقت بنی سا ہاں ژوندے اسی استاد مہربانی اندر سے ٹیلی فون کی دیا میرا بانی ہوں کہیں خراغ لے پروگرام تھا
و بخم خدا گدی اطراف خلق دا معلوم دا سیات دا شوا پترپو کی بی ایک پسند کے کلاس دے سب یہ دا ڈاکٹر سرپای تھا من منا دے رکھا گئی یہ بخدا راتوں دے دا کہ یہ مثال و پروتین و کلیات و شخصیات دو دا کلی والی خزی بدا چھ خنا تو کلی دا چھ تو تکلیف پوکر
دا خزما کار دیم دا کومه در ان شاء الله ژوندے اوسی ژوندے اوسی کوشش کو او ڈاکٹر صاحب کوشش کئ زحمت وباسی چی په ساده الفاظ یو وی کور دی ودان چی ټیلی فون دی وکړلو خمه خبر
ژوندے لری چیک ډیر شو په تراپی او باندې وای شهات کله کې کې ټول عمر دی لکه مخ نه دی دا نه یم دی تاسو خبرو باندې ډیر شپې
او ژوندے اوسی ژوندے اسی نو خبر ادا چیتا سکور کی چناسی نو ازانم کی نو ریڈیو ته چټولی دا ریڈیو واوری دا پروگرام او تین گټه واغست شي کورم ودان چې ټلیفون مو کړلو ژوندے
اسی مانو سلام سمور بدا دا وای کو اس خدای تعالی دې دې شته وزیر کی
ژوندے اسی تاسو بیا که زه ساته امه وزیر شم نو دا پروگرام بسنګ شي ژوندے اسی دا چې تاسو ازادي رادیو او رې منګ ځان ډیر آرام او خیسه سوچ تاسو دومره مهرباني کوي کورم ودان حتمن ژوندۍ اوسئ تاسو ها ډاکټر صاحب نجم سما وادي ورې دي خبرې
او زه ډیر کوشش کوم چې ډیر ساده خبرې کوم ځینې خبرې دي چې هغه په فارسی کې نه ویل کېږي خو ساده به وایي چې مخکې لکه د مکروبون نوم ډیر واخیسته کابل کې ډیر رواج دی چې د مکروبون نوم سره خلک آشنا دي
زه فکر کوم چې وا
مکروب ورته وایي
مکروب ورته وایي یو خبره زه غواړم دلته هم دې موقع نه استفاده وکم او تاسو ته ویم ممکن ده ډیر ډاکټر صاحبان هم د اوس د رادیو اوري یا تاسو چې زید خپل همکارانه ته وایي ازادي رادیو ته ډیر وخت اوریدونکي ټلیفونونه ته باور وکړي چې مستقیما کلمات زنګ وهي او ټول هم دا وایي چې مونږ خو نه پوهیږو په دغه اصطلاحاتو چې تاسو وایي او بل دا وایي چې مونږ کله ډاکټرانو ته مثلا یو نوم راته اخلي وایي دا استاف لانه مرض دی ته راته نه وایي چې دا څه مرض دی دا وایي دا څه مرض دی ته اوس مونږ ته تشریح کا بیا زه ورته کینم چې ښه تا ته چې د سیویلی دا دغه رقم مرض دی دا رقم دی بیا او دواګانې کوي خوشحالي نو زه کله ځان ته وایم چې کشکی دغه خپل ډاکټر صاحبان چې مستقیم الته ناروغ سره خبرې کوي دا خبر اوس که مثلا تاسو خپل مریض ته وایي چې دا توکسو پلازموزیس لري نو هغه خو دا خلک خو مجبور شوي دي دغه نوم تاسو خبره ډاکټر صاحبان ورته ډیر ویلي دی ذهن ته سپارلی چې دا یو نوم دی نو خدای خبر چې دوی ته به دوی په ذهن کې به دا څه شی وي لیکن چې اوس تاسو دوی ته تشریح کړئ چې دا داسې مرض دی نو زه صادقانه راته ووایي داسې کېږي چې ډاکټر صاحبان په معاینه خانه کې دا ټول تشریحات خپل ناروغ ته ورکړي
ځینې مریضان دي چې کنجکاو دي پښتنې کوي خدي یعنی د ډاکټر څخه ویر نه لري کله چې ډاکټر خپل مریض سره ډیر نږدې اړیکه ولري ډیر اور سره صمیمي اوسي نو مریض ډیر په باندې باور کوي او ډیر ښه پښتنه کوي چې باید ډاکټر اور سره په حوصله مندي سره مخکې لاړ شي فکر کوم چې یو کم فیصدی دا چې یعنی خپل مریضانو سره ډیر ښه رویه کوي او ډیر پویوي هغه مرض باندې
ډاکټر صاحب شمامود کوتا یک تبصره شما را هم دمی مورد می خواهیم بر شما که مریضا می آید خو حتما مثلا یک خانم می آید امرای شوهر خود شما چقدر وقتتان یعنی یک چند دقیقه وقتتان ضایع می کنین به ای که مثلا به شوهر خانم بفهمانین یا به خود خانم بگوین که اینی تکلیف داری اینی گپار مراد کوی قسم یا ای که منتظر مریض بعدی می باشین ببخشید کی سوال کرد
من خوال تعدادشان کم است ما وقت کافی دارم با خاطر مریض زن خود دوم خانم امرای شوهرش اجازه می خوام اونا رو میفهمونم میگم شان کینی مرضی که گرفتین علت شینی چیز بوده اینی تداویش است اونا رو براشون میگم بالاخره میگم که خودت از این چیزایی که دکتر صاحب یا بعض خوشو و به حساب خانمای دیگه خودت پریز دادن قسمی که دکتر صاحب فرمودن که خانم سوی تغذیه میشد خدا نکرده باید از این حساب پرهیز نکنن، ایر درست سیهی با حساب پخته کن، خوب نرم بساز بخوری، از این حساب پرهیز نکن.
تشکر از شما. من مطمئن هستم که این رقم توضیحات شما حتما تاثیر خوبی داره. فقط یک تبصره کوتاه خواستم بکنم که با می ارتباط دو شنونده که اردویشان یک موضوع را مطرح کردن و گفتن که ساده صحبت کنین. خب از موضوع اصلی دور نشیم، اصلی موضوع تا براشو دکتر سیبی نجم سماد مخه توضیحات ورکړل، الهتونه وخودل او یو شی تا وخودو ممکنه دغه اوریدونکو چې لاندړونه تلیفون کړي وو دغه موضوع ورته یو څه واضح نه و، د ویل چې د کروموزومي دغه تاسو یاد کړو او قندیات او شهمیات او دا شیان. دا خو بروسته بیا د پروګرام په دوهمه برخه کې وي. خو تاسو دغه کروموزومي بدلون چې وایي دا یعنی څه شی دی؟ یو عام خلک په دې باندې څنګه پوښي چې څه بدلون بدن کې څه شی څه سبب کیږي چې هغه د دې علت وګرځي چې مور او پلار کې دواړو کې چې بیا هغه د ماشوم د زیانیدو سبب شي چې ماشوم نشي کولای اپوره موده د مور په نس کې تیر کی او به مودې دنیا تر شي او ژوند دی پاتې کې دی نشي.
لکه موږ ټول خو پویږو چې د خزه په وجود کې میاش کې یو دانه اگې بخیږي، کچیر دا اگې القا شو یعنی ماشوم ته جوړ شو، خو هغه د خزه امیدوار کیږي کچیر ته ماشوم ته جوړ نشو نو هغه د ماهواره په شکل باندې زید بدن نه. هم دا ډول د نارینه په وجود کې هم تخمه شته، د نارینه په وجود کې په ملیونو تخمه شته چې ارزل هغه نزدیکت کوي نو په ملیونو تخمه د هغه د بدن څخه خارجيږي. اوس کله کله کیدای شي چې یا د ښځې په تخمه کې کوم خرابوالی وي، یعنی د تخمه په منځ کې هم د ښځینه هم د نارینه د تخمه په منځ کې بعضې داسې ساختمانونه شته چې هغه سره د پوخ نه وځي، سره یو ځای شي، بیا هغې نه ماشوم جوړ شي. که چیرته د دغه داخلي مواد د همدې تخمه چې وي دې کې کوم خرابوالی وي، یعنی پوره نه وي، نیمه کوي، یا کوم میکروب پکې ځای نیولی وي، یا په همدې پوخ کې کوم مرض وي، نو چې چیرې سره یو ځای شي هغې نه ماشوم یا نشي جوړېدلی یا مایوبه راشي، نو هغه خدای تعالی په موږ باندې احسان او کرم کوي چې هغه سه ماشومان نه پریده چې نور وده وکي. یعنی که هغه ښځې چې په اول درې میاشتو کې زیانونه کوي او اضافه تر د 50% نه موږ وویل چې د تخمې له وجې زیان کوي، نو هغه به د الله احسان وي د دې لپاره چې که هغه جوړ شي تخمه به مایوب وي، یا به د ښځې یا به د
نارینه، یعنی ماشوم
چې ماشوم به خدای مکه مایوب راشي، نو هماغه خدای چې ماشوم مخکې د مخکې نه خرابیږي او هغه بدن ته پاکیږي لویږي. دې باندې دې خلک معلوم داره ده چې په خلکو باندې چې زیان کوي ډیر بد اغیزه لري، ډیر بد تاثیر کوي. خو د دې وجه نه باید چې مایوسه ونه اوسي، د دې لپاره چې دوی کولای شي چې د یو مایوب طفل نه، د یو مایوب ماشوم نه نجات پیدا کړي.
خو دا یو برخه ده، یعنی ځینې نورې برخې دي لکه ډاکټر صاحب شاه محمود چې ویلي چې مثلا تخمه هر څه جوړي هغه صحیح هم د ښځې هم د نارینه او د دوی د ګډېدونه چې د کوم ماشوم را ځي نس کې دا ټول صحیح، خو کېدای شي چې دغه د بچي کڅوړه چې دا یا دغه رحم چې ورته وایي دغه سمنې د دې خله آزاد وي او نشي کولای چې ماشوم سم وساتي راولويږي یا سنور الهتونه دي. نو ډاکټر صاحب عثماني تبصره به هم په دې اکله لګواخلو.
واره محترم میتونه شزاد کې اگر هم دو شاخه باشد، اما تفلک د بدن یا داخل رحم یا داخل تخم،
یعنی یو کڅوړه یې مگر دوه برخی یا دو شاخه چې تاسو وایي مطلب هم دسی.
بله بله،
زه کوشش کوم چې په داسې شکل کوم چې ټول اوریدونکو ور باندې پوښي. ښه، یعنی ډاکټر صاحب عثماني وایي چې
کېدې
شي چې دغه د بچی زی چې د ماشوم چې پکې کېدې شي د داسې لکه دوه کیسې چې دوه دانې. ښه،
اینا هم میتونه سبب از این شاید تفلق نپاد و بالاخره به حساب نقصان کند،
یعنی زیادی تنگی؟
یکی جایش تنگ نیست اصلا، به حساب بگم آشانیش درست نیست.
خا
اگر زه زگه چی جوری یغه سم نه. خا امی چای که با حساب میتونه شده که با حساب پلاسن تمام میگیم که با حساب جوره یا جفت میگن با اصطلاح عامیانه او درست قرض نشد، سبب خونریزیش و خونریزی سوازی شد که نقصان شد که به نام ما انکامپلیت یا نقصان یا با حساب سقط ناقص ما میگیم. بازو پیش دکتر سبا مراجعه میکنند و بالاخره دوره با حساب بگم کورتاژ یا پاکوری میگن، به اصطلاح عامیانه پاکوری میشد. دیگه میتونه شده که عوامل دیگه این باشد، مثال یک خانم است با شوهای اکس دچار میشد، مریض است، تکلیف دارد، یا امید پیشتر دکتر
سر شوهای اکس مطلب داده چې مثلا ډاکټر سیبان ورته ویل شه د سګو اکس دی واخله، د سینې اکس دی واخله، دې ته مطلب مونږ داده
سلفا دارد، سینه بغل دارد،
ځي مثلا ځي اکس اخلي د سینې، ډاکټر سی وی چې دا ورته توان کولې شي. ښه،
بله، اینا میتونه سبب ازي شوه که تفرق داخله رحم مادر به حساب فوت شد، سبب ازي شوه که باز پسونا دو هفته سه هفته بعد خونریزی کند و اتفاق زایش شود.